رنګي هنري او لاسي صنایعو نندارتون په واشنگټن کې جوړ سي. د باختر اژانس د خبر له مخې تیر اونۍ د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د فیروسکو بنسټ للوی رئیس سکاټ لیډر سره وکتل. په دې کتنه کې پر نورو مسایلو سربیره د متقابلو فرهنګي همکاریو په باب هم خبرې وسوې. د فیروسکو بنسټ لوی رئیس د افغانستان د فرهنګي هنري او د لاسي صنایعو د نندارتون چې د مارچ په میاشت کې به د واشنگټن په ښار کې جوړیږي خبر ورکړ، او د اطلاعات او فرهنګ وزیر ته بلنه ورکړه چې دغه نندارتون د پرانیستی په مراسمو کې ګډون وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر په افغانستان کې د فیروسکو بنسټ فرهنګي او هنري فعالیتونه وستایل او د ګډ کار او همکاریو په دوام یې ټینګار وکړ. د یوازیوالی دیوال په نوم کتاب چاپ سو. په دې کتاب کې چې دانش خبرندوی ټولنې په 243 مخونو کې چاپ کړی دی، د نړۍ د 15 شاعرانو 115 آزاد شعرونه راغلي دي چې لیکوال او شاعر ښاغلی فدا محمد نظری پښتو ته ژباړلي دي.
ډاکټر برکت شاه کاکړ د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پوهنځي استاد دی. نوموړی په دې وروستیو کې د امریکا له سفره راستون شوی دی. ښاغلی کاکړ وایي د دې علمي سفر هدف یې د افغانانو په اړه د ناسم تصور بدلول و چې بارنیو خصوصا ختیځپوهانو په خپلو کتابونو کې وړاندې کړی دی. له ښاغلي برکت شاه کاکړ سره په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب، تاسو په دې وروستیو کې امریکا ته څلور نیمه میاشتې یو علمي سفر درلود، د دې سفر هدف مو څه و او هلته مو په دې څلور نیمه میاشتې کې څه وکړل؟
د دې سفر بنیادي مقصد دا و چې کوم تحقیقي کار چې په پرمختللو هیوادونو کې کیږي هغه کار کتل او د هغه کار برخه جوړېدل، او هلته چې کوم یو علمي یون سوی دی په تېر 225 کلونو کې د هغه د کتلو دا هغه د مشاهده کولو پرته زه وایم چې موږ نو سوي کولای چې دلته چې کوم زموږ خپل ادارې دي هغه علمي دي که تحقیقي دي چې هغه موږ پر مخ بوزو. نو دا بنیادي طور دلته د ایچ سی یو پروګرام دی، هغه سکالران یا هغه د پی ایچ ڈی چې کوم هو سکالرز دي چې هغه دلی په پاکستان کې پی ایچ ڈی کړی وي، د هغه لپاره دوی دا موقع ورکوي هغه سکالران ته چې هغه ولاړ شي د هغوی چې کوم د علم او تحقیق کار دی او د هغوی چې کوم پروژې جدي هغه وګوري د هغه برخه جوړ سي د هغه خزده کړو کی او بیا راځ دلې په خپل ادارو کې او په خپل سانګو کې بیا هم هغه رنګ علمي او تحقیقي کوم کار دی په هغه معیار باندې مخ پوره نه وزي.
تاسو دلته بلوچستان په هنتونه په پښتونولۍ کې د پی ایچ ډی یا د ډاکټري ډیګري تر لاسه کړو تر هغه وروسته امریکا ته ولاړ، تاسو دغه سفر هم ل خپل دغه پی ایچ ډی سره ل پښتونولۍ سره پر چړنه باندې وو دغه سفر کنه د دې سفر مقصد هم بل
زما دغه موضوع سره تر اړوند یو بل یو داسې مشخصه موضوع ما لیکلی و چې زه پر دې باندې غواړم چې زه د 15-16 میاشتې هلته کار وکړم. هلته چې بیا زما چې کوم سپروایزر و هغه د پښتون شناسۍ یا افغان شناسۍ تر ټولو غټ سکالر دی دا وخت په دنیا کې په ژوندیو خلکو کې، چارلس ډنډهم نومیږي او هغه هلته د پارډي سکول آف ګلوبل سټډیز په هغه کې د ادارې پروفیسر دی. نو دا زما د پی ایچ ډی د موضوع سره اړوند موضوع وه او ما په دې کې د پلټلو یو زیار وکړه یو هڅه وکړه چې په تاریخي توګه څه کوم ادب تخلیق شوی دی، کاغه څېړنې دي، کاغه تخلیقي ادب دی، کاغه رپورټونه دي، کاغه رپورتاجونه دي، کاغه یاداشتونه دي، په دغه کې پښتانه سره ډول انزور کړل شوی دی، دغه انزورګری څنګه شوی دی هغه سره ډول انزور دی. نو ما پر دې باندې څېړنه و او په دې څېړنه کې زه په دې صدورې سدم چې د الفینسټن څخه راوخه د هغه په لیکونو کې یا د هغه په یاداشتونو کې چې کوم پښتون دی چې هغه جنگیالی دی یا هغه وحشي دی یا هغه تهذیب نه لري یا چرچل چې څه ډول پښتانه یاد کړی دي دغه څخه دا سړی دا اندازه لګولی شي چې پښتانه چې دي دا ډېر داسې تهذیبي توګه په کلتوري توګه ډېر پاته خلک دي، دغه ارتقا نه ده سوی. بیا دغه رنګه که بیا موږ په سراسو د شلمې صدۍ په اول دوه درې لسیزې چې دي په دغه کې بیا دا پښتون شناسي چې دغه بیا یو بل رنګ اخلي او دغه رنګ سدي بیا خصوصا څه وخت چې د نولسمې صدۍ په آخري دوو لسیزو کې چې د کوم حالاتو سره انګریزان مخامخ د دویم انګلو افغان وار په نتیجه کې چې انګریزانو ماته وخوړه نو بیا هغه وخت بیا دوی یو بل تصور وړاندې کړ چې هغه ته د نوبل سیویج وایي، خصوصا ریډ کپلینګ هغه ډېر لیکنې وکړلې او دغه لیکنې دومره مشهور دي چې نن هم د ریډ کپلینګ ډېرې داسې مقولې چې د پښتنو په حق وړاندې کړې وي هغه په عالمي ادب کې ډېرې زیاتې مشهور دي. نو هغه هغه چې کوم تصور وړاندې کړ هغه داسې و چې پښتانه چې دي دا دي سیویجز، مطلب دی وحشان، لیکن دی میلمه پاله هم دی، مطلب دی نور تهذیبي دی، خو دغه یو څه شان پکښې د جنګیالیتوب داسې دي چې هغه پکښې دي. بین د دې وروسته بیا دا کیرو دغه به داسې بیا د کیرو وروسته جی ډبلیو سپین و دغه چې دا کوم خلک راغلي دي، بیا د هند د ویشه بعد بیا موږ وینو یو بل یو ډېره غټه ټولۍ بیا موږ ته په نظر راځي، افغان شناسان ده. خو په دې کې ما تر ټولو زیاته دغه چې کوم یو رجحان دی هغه وخت زیاتېږي کله چې دا د 9/11 واقعه وسي، او د 9/11 واقعې بعد بیا ډېر زیات مواد دی تخلیق شوی دي. خو په دې ټولو موادو کې د ننه خبره هماغه روانه ده کوم چې د الفینسټن یا د الفینسټن څخه بعد کې الکزانډر برنس وړاندې کړی دی، یا نور چې کوم دلته دغه خلک راغلي دي چې د پښتنو سره، یا چرچل په دوی کې تر ټولو زیات ریسست و، نسل پرست و، چې د پښتنو په هکله یې باقاعده په خپل مالکانډ فیلډ فورس کې شکنځاګیانې کړي دي پښتنو ته. ما دغه شی کتلی چې په دغه کې دننه چې دا یو تسلسل روان دی، دغه تسلسل آیا دا یو ځای مات شوی دی، دا یې چا چیلنج کړی دی، چا یې غندلی دی که نه دی غندلی؟ ما نه دل دلی چې په علمي توګه دي چا پر دې باندې داسې کار کړی وي چې هغه دې دا ټول دغه وغندي چې دا پښتانه یا افغانان څنګه انځور شوي دي، بلکې پوټه داسې شوي دي چې پښتنو هم هغه انځور د ځان په باره کې خپل کړی وي.
او زموږ ادب هم فکر نه کوي چې دغه رنګ یې اخیستی دی
په ادب کې، دا ځای په ځای باندې خو دا د جنګ بېزاري موږ وینو. خبر دا ده چې موږ کوم مایند سیټ دی، من حیث القوم یا من حیث المعاشره، موږ دا تر اوسه پورې پریشی نه دی. دا جنگ چې دی کنه جنگ یو آپشن گسدی نه، جنگ هر څومره سړی مجبور شي جنگ خواته باید چې موږ لاړ نه شو.
یعنی تاسو وایئ چې د پښتنو چې کوم هغه جنگي ذهنیت دی، دا موږ خپل نه دی، دا پردی په موږ تپل شوی دی او موږ د خپل ځان ګڼلی دی.
دا جنگی جبلت دی ورته وایي، دا وار انسټنکټ ورته وایي. پښتانه چې دی دا جنگیالیان دي، په فطري توګه جنگیالیان دي. دا په انګریزي کې موږ ته نیچرلایزیشن اف وار، مطلب دا جنگ چې څه وخت فطري کې، اوس خو پیش دا ده چې دا د سروایول یا د ژوند کولو چې کوم لارې چارې دي، هغه تورو توپک دی نه. تورو توپک څه دي؟ هغه یوازې د خلکو په لاس کې دي، چاته موږ او پښتانه چې هر چا په لاس کې دي، هغه د هر ګوند سره دی، هغه یوازې فوټ سولجر دی. یعنې دی خالي هغه سړی دی چې د توپک سره دی، او دی ځي جنګیږي. د دې جنگ سره تړلې معیشت، د دې جنگ سره تړلې حاکمیت، د دې جنگ سره تړلې هر څه چې دی، هغه د په لاس کې کس دی نه. نو خبره دا ده چې دا څومره پښتون په همدغه رنګه حالاتو کې پاتېږي، همدغه رنګه قبایلي پاتېږي، هغومره به د جنگ ته دغومره لیواله وي، او د ده جنګي جبلت چې دی هغه به ورځ تر بله زیاتېږي. زما خپله چې کومه پلټنه وه، د دې پلټنې په رڼا کې زه خپله ودې سره ته ورسېدم چې کوم کار شوی دی یا روان دی، خصوصا فلمان چې کوم جوړ شوي دي. استاد دا فلمان وګوره، دا خصوصا 15-20 رنګه فلمان جوړ شوي دي پر افغانستان باندې، چې یو ځای یې دا ښکاره کېږي د افغانستان په غرونو کې ډېره غټه بلا پیدا شوې ده. یعنی دا هره بدبختي چې ده هغه د افغانستان څخه راځي. یو نوی فلم جوړ شوی دی، نه مې د مزمان له ذهنه وتلی دی، چې په هغه کې یوه غاره ده، په دا غاره کې د هغه د چنګیز د وختو جنګیالی دی، د هغه روح پټه ده. نو د افغانستان یا د پښتنو خاوره، پښتانه او دنیا ته داسې انځورول چې دا سیدی دا میډیویل دی، میډیویل ایجز، یا هغه وخت چې څو وخت انګریزان د جهالت په تکتور بډه کیو،
چې کلیسا حاکم و،
کلیسا حاکم منځنۍ دوره چې مرتوی میډیویل ایجز یا منځنۍ دوره بلیک
منځنۍ
دی، بلیک دغه مرتوی ودی ته
دارک
ایجز دی، دا میډیویلزم دا چې پښتانه داسې ګڼل چې دا په هغه وخت دی څو وخت نن څخه او وسو شپږ سو کال وختي انګریزان ول دی په هغه دوره کې دی. دا ګرد کار بنیادی چې کوم خلاصه دا غم دغه
تاسو چې دغه څلور نیمه میاشتې هلته په باسټن پوهنتون کې تیرې کړې، ښکاره خبره ده ستاسو به د امریکا له پوهانو سره هم او د نړۍ له نورو هېوادونو چې کوم نور څېړونکي ورغلي له هغوی سره به هم په دې موضوع بحثونه شوي. آیا تاسو د دوی د دې فکر د بدلولو په برخه کې څه وکړل؟ د لکچرونو ورکولو یا له دوی سره د بحثونو داسې موقع په لاس درغله چې تاسو د پښتنو د افغانانو چې دغه کوم انځور په کتابونو کې دوی ته وړاندې شوی او دوی پښتانه په څه ډول پېژندل، دغه موقع تاسو په لاس درغله چې دوی دغه فکر د په بدلولو کې تاسو څه وکړل؟
پر دې به حکله باندې غیر رسمي خو ډېر بحثونه او مجلسونه او خبرې شوي دي. اوس دغه خبره په خپله چې دا تاریخ برته سمول اسب الټن یو ماډل دی د تاریخ، دا پر دې حق له باندې دا تحریک په خپل بم راپورته سوی برته لاغي خوا دی، د هغو خصوصا د پوسټ ماډرنزم چې موږ ته وایو، دا پوسټ ماډرنزم په چوکاټ کې چې څه جوړې سوي تیوریانې دي، نظریې دي، هغه ماتول برته جوړول ډی کنستراکشن چورته وای نو هغه د دې ډی کنستراکشن په دغه کې اوس د دې د چترګردو ځاټ کار چا کړی دی په دې باندې هغه ایڈورډ سعید دی ایڈورډنټلیزم یا پر خطیس په هنه هغه په خپل له دې ریدا څخه چې کوم د ډی کنستراکټیویزم یا د پوسټ ماډرنزم یو غټ سکالر او غټ عالم هغه دغه څخه متاثر دی نو الته عام سکالرز ول هغه په دې اکر ډیر حساس ول چې دا کوم سرنګ د پښتنو پاکله یا د هر کوم پاکله باندې چې سرنګ یو تاثر جوړ شوی دی نو دې دا خبره منله چې دا تاثر ک چرچل جوړ کړی دی ک کیپلینګ جوړ کړی دی ک هغه په خپل حکیمانو شکیلاګر و او هغه د توبک تر نلې پښتون لیدلې دی زه قسم ده دا الفنستنس په وخت کې کم خلک تللی دي تللی دي سلانانو په هغه بیل پښتانه انزور کړی دي دوی چې راغلي دي دا سه وخت چې د اول جنگ سوي دي د افغانانو د انګريزانو دا هغه بعد بیا دا یو جلا پیټرن دی هغه سټ سوي دي دوی اله تم دا یو احساس موجود دی او پرابن لیکنم سوي دي او د غمستا ور دي باندې تحقیقي مقاله لیکل سوي دي چې دا سرنګ انزورونه سوي ده دا باید چې چیلنج سي او دا ولې چې دا یو کوم یو څوک انزوروی چې هغه د نوی تهذیب مخته تر ټولو غټ خطر دی نو بیا دا هغه د منځوړلو جواز پیدا کیږي په اسانی باندې پیدا کیږي اوس که مطلب د افغانستان کوم جنگ یا په عراق کوم جنگ سوی دی دا هغه جنگ تر شا باقاعده لټریچر موجود هغه مواد ور ولیکل سو ډاکومنټری جوړ سو فلمان جوړ سو چې په هغه کې عراق او مسلمانان ډیر غټ خطر وړاندې کړی دی او بیا چې هغه فرمان لانچ ول هغه د کتلو پس بیا چې وخت دوی خارجه پالیسی جوړی نه بیا د دې لارې د کوم عوامي یا ولسی چې کوم رایه د هغه هواره سي د هغه د پاره بیا کدی ارسو ټریلین ډالر خرڅ کینو بیا ولس نور ده دی نو د دې تر شا هم یو دغه موجود یو علمی کار موجود دی هغه علمی کار چې هغه په ګوته کول هغه غندل پر هغه باندې خبره کول دا زموږ د دې وخت پښتنو دانشورانو او سرګور خلکو ذمہواری جوړی
عام خلک چې په نړۍ کې سفرونه کوي هغوی ارڅ ته په برسیرن نظر ګوري تاسو د یو لیکوال پایس یو خصاج د چړنی ارخ د چتاج د څلور څلور نیمه میاشتې تیر کړی خصاج د چړنی کار دی هغه بکوي ساس چې کوم مشاهده وي هغه ټولنه چې تاسو ولید لا چې هغه نوې نړۍ وستاس لپاره نو دا غي یادښتونه هم واخستلې او سفرنامه به یا یونلیک به هم لیکي کنه
په دې خپل باندې زه د اول څه د دې خاطر هم زه په دې خپل زما دا یو پلان مو چې زه به یونلیک لیکم او بس د دې څه تللم بیا تر غلم تر دې وخت پورې یو داسې بس وصل ویش مخ تقریبا ما یو یونلیک لیکلی دی او هغه زه غواړم چې ایډیټ کم سمې کم او چاپ کم او په دې په زړه پورې خاطرې دی او ما هڅه کړې ده چې هغه په یو داسې د یونلیک یا د رپورتاج په شکل کې زوړ کړم چې باقي مزه هم وي باقي ډېر هدا پورې مې سنسر کړی هم نه دی چونکې ځالته په یو علمي اداره کې ما سلور نیمه میاشتې لري کله هغه کې دیسې د نور عام کم یونلیکونه لیکل کیږي دا هغه څه سبیل وي باقي د کم میوزیم زی یا لرغونتونونه دی دا هغه په اکل باندې خبرې د دوی تاریخ د دوی د تاریخ مختلف پړاوونه یا په کوم شهر کې زو د شهر څنګه جوړ شو د شهر خپل تاریخ او یا په دې شهر کې د خلک ژوند څنګه کوي یا الته چکم د نن په دوی کې چکم خاندانی نظام لمنځه تللی دی او الته ژوند ډیر زیات انفرادي دی هر سړی د ځان د خپل سر بچا دی د هغه پر ټولنیز ساختمان پر ټولنیز سټراکچر باندې سړول اثرات دي یا بیا په دغه رنګ د دوی یو د ریاست او د فرد ترمنځ کوم یو تړون دی هغه مال ډیر مضبوط او ډیر قوي ولید یا بیا زموږ د پښتنو یا د هرې سیمې د خلکو د دوی په حق باندې د انګریزانو یا د امریکایانو په حق باندې اوسه مفروضې زموږ په ذهنونو کې وي چې هغه غلط وي هغه ما راخصې دي په دې کې او زما په خیال چې دا د ولسونو چې دي هغه په هر ځای کې یو ډول وي زما خپل د پایله دا ریاستونه چې دي د هغه خپل رویه وي پښتانه د نړۍ تر ټولو غټ قبایلي ټولنه د ریاست نه لري یعنی دا زموږ سټیټ غوانه لري کله هم کدلته الته ماته دلته چې دی زموږ پاکل باندې سره پوری ګوري نه موږ خاص پر کیناره باندې پراته یو سټیټ هیڅ عملداري دلته غوا نو هغه شاید په ګرد ملک هم لري پښتونوب باندې غوا د ریاست او د فرد ترمنځ کوم یو ډیر سيټمند تعلق وي او د ریاست د شفیق پلار غوندي وي یا بلکې د مور غوندي وي هلته ما هغه د ریاست هغه د مور مورنۍ تعلق د خلکو سره ما تر سترګو سو
او رسته پښتون ما دای لکه څنګه چې تر رنسانس یا تر په اروپا کې تر علمي انقلاب وروسته چې په اطلسمونو نو سم پیړۍ کې ځینې سیاسي او ادبي تھیوري هم له غرب مشتراغلي او اکثر په دغه ټولنو کې چالت د فکر ازادي په ادبیاتو کې او په سیاست کې بدلونونه هم جرجر راځي هلته
تاسو د ادیبانو یا لیکوالو سره لڅېړونکو سره پر ادبیات هم خبرې کړې وي، آیا د دوی په ادبیاتو کې څه بدلونونه نوي بدلونونه راغلي وو کنه؟
اصل کې داسې دي چې دوی لکه تاسو څنګه خبر وکړه چې څنګه ټولنه بدلیږي، یا د ټولنې کې دننه چې څه ډول د ژوند طرز بدلیږي، د هغه سره ادب هم بدلیږي. لکه اوس د سوشل ریالیزم یو